افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د چارو مرستیال هډر بار د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلن وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي د طالبانو چارواکو چې د ور سره په روسي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلي ډاډ ورکړی چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهایي شي. وایي د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي، خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړي چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. هیدر بار وایي طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په موده کې هم ورته ژمنې کړې وې چې عملي نه شوې. د دې په خبره د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو او نجونې او ښځې هم له پوهنتون زده کړو منع کړې دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارج ظفر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي الله‌ګل مجاهد ته مشوره ورکړي چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و.
کله سفارت امارت اسلامي ته د ایران سفارت وسپارل شو، نو دغه وروسته الله‌ګل مجاهد د سفارت سره په تماس کې دی. نو دا اوس اخیرنی ملاقات چې و د دې لپاره راغلی و چې مشوره غوښتله. مشوره په دې باره کې غوښتله چې زه افغانستان ته ولاړ سم که نه سم ولاړ. نو موږ بیا دا ورته وویل چې افغانستان ستاسو تک ام ستاسو دپاره هم د افغانستان د ملت دپاره په خیر دی، وایي تاسو ولاړ سئ خپل وطن ته، خپل وطن کې ژوند او زندگی وکړئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې د 2 میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوی و چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحی ډبوي او د هغه سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی و، دغه ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی دی، خو د روسیې پخوانی قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوی قانون په اعلان شوی نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه منظور کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. د ترکیې د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د ادارې مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.43% رایو له شمېرل کېدو وروسته وویل اردوغان 53.41 رای ګټلی. په سلوکي او د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 46.59% رای خپل کړی دی. د چین د مخبر ودی فضایی پروګرام چارواکو نن وویل چې په پام کې لري له 2013 میلادي کال مخکې ستور مزل سپوږمۍ ته واستوي او د ځمکې په مدار کې د هیواد ځای پر ځای شوي فضایی اډې ته پراختیا ورکړي. د چین د فضایی ادارې مرستیال نن په یوه خبري کنفرانس کې دوه ګونی هدفونه تایید کړل، خو د عملي کېدو لپاره یې کومه مشخصه نیټه یاد نه کړه. د ادارې درې ستور مزل هم معرفي کړل چې سبا د مې په 23 نیټه به د دې هیواد فضایی اډې ته واستول شي. دوی به د هغې عملي ځای ونیسي چې شپږ میاشتې یې په دې فضایی اډه کې وخت تیر کړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګون ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولیزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي به ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کیږدي.
آیا د طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لاره خپله کړي؟
طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي د نشي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر نږدې وختو کې ومني.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یوه امپو سره مرکه کړې ده. نن د مئی 9 په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پیل له 50 کلیزې سره برابره ده. په یو څېړنیز راپور کې مو په تیرو لسیزو کې د افغانستان د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل، په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
دا به هم واورئ چې د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم مسؤلین وایي د میوو لرونکو ونو دغه څېړنیز فارم ښه حاصلات ورکړي او نور بزګر هم هڅوي چې دغه څېړل شوي نیالګي کینوي.
څېړنیز فارم میوې چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس دا تیار پخې دي کولی شو بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوو چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې، د دغه میوو نیالان باغونه جوړ کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اورې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهم د افغانستان او ایران ترمنځ د اورستیو سرحدي شخړو موضوع ته ځانګړې شوې ده. د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ استول پیغام خبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د ملا محمد حسن اخون له قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړي او په هغه هیواد کې د ثبات پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخون چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي مسایلو یو شمېر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی د کړنو خلاف بولي. وایي د طالبانو حکومت داسې مهال په نورو هیوادو کې انتخابات ستایي چې خپله د جګړې له لارې قدرت ته رسېدلی او په ډیموکراتیکو پروسو چندان باور نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام ل ویلا بیلو خبرګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخون له قوله د مبارکۍ ترڅنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخون له قوله خبروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مختوړي او د اصولو پر بنسټ مولا محمد حسن اخون اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. لدی ورهخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د پیغام ته خبرګون کې د ټویټر یو شمیر کارونکو بیا لا بیل نظرونه مطرح کړي دي. د بیلګې په توګه د ټویټر یو کارونکي نسات الله وفا له طالبانو پوښتلی چې ستاسې انتخابات کله دي. د خاموش پونوم د ټویټر بل کارونکي بیا لیکلی په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکي ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیرو نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوایدا سه مهال چې مولا حسن اخون اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی، نو مولا حسن اخون له قوله د دې پیغام خبراوي له تمسخر ډک عمل بلله. حخوا د سیاسي مسایل یو شمیر شنون کې وایي طالبان خپل په ډیموکراتیکو پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري خو په نورو هیوادونو کې له ترسره کېدو هرکلی کوي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کېږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولیز توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډیر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي او کوم اوسنی حالت چې دی د افغانستان ولس او خلک چې ورسره مخ دي دې حالت ته نور د پای ټکی کېږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني دا ډول پیغام خپرولی یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم د جون استه د خزو ته د کار او اشتغال او دند اجازه استه او د جمهوریت په یا دیموکراسي پرانا کې ټاکنې هم کیږي. نو بینا نه د او طالبان دا ټاکنې نه مني، د جون خوځې هم نه مني، خزم کار نه پری دي. نو په داسې حالت کې بیا د سه واته د اسلامي هواد په توګه مندي مبارکي ورکول دا نو انتهایی خپل ځان کم راوستل دي. یعنی په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماټیکو خلاف د اصولو او ناپو ترجیح ورکول ځانته دي.
د طالبانو له حکومت مددي خبرګونونو په اړه نظر وپوښت، ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو ندي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خواهی په خپل اوسنی حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې سسرک نه لګیږي.
اهد طالبانو حکومت به د اردوغان چې یو اسلام پال مشر دی لار خپل کړی او خپل نظام به د دیموکراسۍ پر اصول برابر کړي. دا پښتنه مې په تاریخ پرونه کې د حقوقي او سیاسي چارو له پوهاو د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصر الله استانګزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
اصولاً طالبان له دغه فرصتونه استفاده کوي لکه چې اردوغان ته مبارک ته پیغام ورکړي. اوس خبردار ده چې طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدئولوژي دانسې منلې چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر نږدې وختو کې ومني. د ترکیې ډیموکراسي تقریبا یوه پېړۍ عمر لري او اساسي قانون البته د تعدیلاتو سره سره حداقل یو قرن عمر لري. نو دا طالبان ته ساده خبر نه ده چې د هغوی په پل ګام کې دي.
اردوغان د یو اسلام پال ګوند مشر هم دی. د ده بیا ټاکنه به د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ګډون له ترکیې سره یې هم تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. څه فکر کوئ چې آیا هغه له بیا ټاکل کېدو سره به دغه اړیکې لا هم پراخ شي؟
دقیقا طالبانو ته ترکیه او اردوغان په څو دلایلو دلچسپ دي او تمایل ورته لري لکه ستاسو ورته اشاره درلوده. د ترکیې په مطرح سیاست پالونکو کې یو سیاستمدار چې ډېر راډیکال او اسلامي مشر ده هغه اردوغان ده. دا طالبانو ته جالبه خبر ده. بل خبر دا ده چې اردوغان هم یو حنفي مذهبه مشر ده او طالبان هم په اسلام کې پر حنفیت باندې ډېر مستقی خلک دي. دریم د تیرو دو کالو تجربه وښوده چې ترکیه علاقمند ده چې طالبان سره کار وکړي. دا هم طالبان ته باید دلچسپ وي او همداشان بله عمده خبره داده چې ترکیه او قطر ډېر ستراتیژیک او نږدې اړیکې لري چې قطر بیا له طالبانو سره ډېر نږدې روابط لري او خپل په اصطلاح نقطه د اتصال د دنیا سره. دا ټول پکې د ښکارندوی کوي چې طالبان ته هم دلچسپه ده او ترکان ته هم دلچسپه ده او د ترکانو علاقمندي له ډېره پخوا زمانو نه حتی د احمد شاه بابا له دوران نه سابقه لري. له افغانستان سره علاقمندي لري دلته خپل نفوذ ولري. د دغه ټکو پام کې درلودل سره ترکان هم علاقمندي او مقابل کې طالبان هم همدې مجبوریت لحاظ هم د مشترک وجوهات لحاظ علاقمندي دغه روابط وپالي او پراتونی کلاین کشاف ورکي.
کراش د افغانستان او د ترکیه ډیپلوماټیکو اړیکو ته چې 1921 کال د اړیکو ټینګې شوې دي هغه وخت امان الله خان په افغانستان کې واک درلود او د غرض د ترکیه واکمن هم د هغه وخت مشر مصطفی کمال اتا ترکو چې دوه کال وروسته بیا د ولسمشر په توګه غوره شو. دغه اړیکو ته په پام ترکیه د افغانستان په مختلفو برخو سیاسي اقتصادي او ورو برخه کې رول لې تاسو ته ډول ارزوي.
اول خو به لیک بل اشاره وکړم مخکې مرز کچه د افغانستان او د ترکیې روابط په هغه شاو په دورې نه خپل سم کړی تا باوري تاریخ ثابت دی چې دروني احمد شاه یو ځانګړی پیغام او وختنه د ترکیې د هغه زمان د عثماني خلافت مشرانو درلوده. او په معاصر زمانی کې لکه ستاسو ته اشاره وکړه یو پیړۍ کې چې دا روابط په معاصر زمان کې یو مختلف پړاوونه درلودلې دي. په بعض مراحلو کې دا ډېر نږدې وو، په بعض مراحلو کې ډېر نارمل وو، خصوصا د سړې د جګړې په دوران کې هغه وخت کې چې منطقوي نظامي سازمانونه لکه سیتو سینتو په سیمه کې جوړ شو. پاکستان یې ټول درلود، کابل ډېر ډېر نږدې اړیکې نه درلودې. د افغانستان په تېرو شلو کلو په قضایاو کې ترکیې رول وبولای دا ا مدل تر ځان ته ځانګړي رقیبان هم لري. مثلا پیس ډول ایران زیات د چسپینل ترکیه د نفوذ ولري په دې سیمه کې. له بلې خوا ترکان په اوسني حالات کې په اقتصادي لحاظ دومره غښتلي نه دي، خصوصا د اوکران جګړې نه وروسته. یعنی د ستراتیژیک اقتصادي کومکونه نشي کولای، اما په هر ډول سرمایه ګذاري کولای شي.
د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خواني استاد نصر الله استانګزیو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د بیا ټاکلو او د چې د هغه ټاکنه باندې طالبانو له حکومت سره پر اړیکو او په ټوله کې د ترکیه او افغانستان ترمنځ پر اړیکو تعریض وکړي په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول. د ازادي رادیو لوي خبرتیا ورسته په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزي اته پنځوسمه کلیزه تمو په یو چړنیز راپور کې کتنه کړې ده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
نن د مینه وشتم په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزې د پایل اته پنځوسمه کلیزې سره برابر ده. دغه لسیزې په 1903 میلادي کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوې دیموکراسي د اساسي قانون په تصویب سره پایل شو او تر 1903 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمېر پوهان د دیموکراسي لسیزې د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي. په دې ترنیز راپور کې مو په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د دیموکراسي لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
لنن څخه اته پنځوس کاله مخکې د 1903 زیږدیز کال د می میاشتې په 9 چې 1903 لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوې ډیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول و. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د محال نظامنامه او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د 1903 مریز کال د واګي په 9 د لوی جرګې لخوا په 1 فصلونو او 1 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیاتو په اړه وایي.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل، په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکولتۍ د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان لپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 500 رسمانو ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دندې ترسره کړي. خو ښاغلی دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزې د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړې وي وویل:
هم فردی ازادی غان تضمین کړي وي، هم سیاسي فعالیتونه ته اجازه ورکړه، او تر ټولو مهمه دا چې په وخت کې آزاد مطبوعات رامنځته شول. ډېرې جریدې، ډېرې مجلې دا رامنځته شولې. دا غوښتل شو مجلو د طنز په ژبه حکومت نقد کاوه.
یو شمېر حقوق پوهان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې د ډیموکراسۍ په لسیزه کې له ټولو قانوني امتیازاتو سره سره په اساسي قانون کې د ګوندونو د فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنۍ ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې ډیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څونور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1955 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1948 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1902 کال کې د طالبانو له 15 کلنې واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 12 مادو کې د لندې میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغومې میاشتې تر 14 نیټې پورې د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځپانګه یې درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
دا اساسي قانون نشټوالي افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي حکامو پر بنسټ نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د خوځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکنه نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پو محمد رفیق شهیر وای چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوری نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چې جمهوری نظام رنگ شوی او امارات په واک شو، نو دوی کوم اساسي قانون نه درې ترتیب کړي. په ځینو اداري مسایلو کې له زوړ اساسي قانون څخه کار اخلي او نور قوانین یې د شریعت پر بنسټ دي، خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسي قانون جوړ کړي.
روسه لغچی طالبان په 2021 کال کې بیا جلی په افغانستان کې واک ته ورسیدل. د دوی د حکومت د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په موقت ډول پلی کړي، خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندام محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه وو او د طالبانو حکومت لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي وو چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون یې لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شرعي احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ په کوشتوس کې یو ماین چاودنې چې ویل کېږي د قومونو ترمنځ د کلونو تربګنۍ په انترس کې ښخ شوی و څلور ماشومان ټپیان کړي دي. د کوشتوس او کامدیش د خلکو ترمنځ شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د ځمکې او اوبو پر سر دښمني پیل شوه چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سیمه کې د یو بل خلاف ماینونه هم ایښودل شوي چې ویل کېږي نننی ماین هم له هماغو پخوانیو پاتې و. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دواړو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅه کړې په سلګونو کسان بیرته خپلو ورانو شوو مینو ته ستانه شوي، خو په ځمکو باغونو ویالو او نورو ځایونو کې د کار کولو په جریان کې د ښخ شوو ماینونو له خطر سره هم مخ دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند کوشتو ساحه کې د دوشنبې مازیګر مهال په څلور ماشومانو یو پخوانی ښخ شوی مین چاودنه کړي او پکې څلور واړه ټپیان شوي دي. د کوشتوس قومي مشر مولوی نعت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
په کوشتوس ساحه کې نن مازیګر دمخ کې یو پیښه شوې ده چې ماشومان نوونه ایران دي لوبې کولې. په همدغه مهال هلته یو سکړې شوې مین باندې برابر شوې دي. څلور تنه زخمیان دي، حالت یې ډېر وخیب دي. درې تنو حالت ډېر خراب دی، دا یو د انتقالاتو لپاره پروګرام نیول شوی.
د مولوی نعت الرحمن په خبره چې سیمه له مینونو ډکه ده او له دې وړاندې هم زیات کسان د چاودنو ښکار شوي دي، هغه وایي له حکومت او مرستندوی ادارو پخوا هم غوښتنه کړې چې باید د مین پاکۍ ټیمونه کوشتوس ته ورولېږي څو له ناچاودو مینونو او نورو چاودیدونکو توکو سیمه پاکه کړي او خلک یې له ګواښ وژغوري.
مختلفو ادارات ته خاصتا د مین پاکۍ ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو، محلي چارواکو ته او ولایت هم مونږ هم د دې په مورد باندې غوښتنه ترسره کړو. نو اوس هم غوښتنه کوو چې ساحې ته باید د مین پاکۍ ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه ستنه شوي دي، خپل کورونو ته غواړي په پټو کې چې آبادي د دې سازیدلو ازمینه ته د هغې آبادي په حق لدی اقدامات.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي د مین چاودنې پیښه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسسو سره په کوشتوس کې د ښخو شوو مینونو او نورو ناچاودو موادو د پاکولو او خونسا کولو خبره کړې ده. د والی ویان سیف الدین لټون د دوشنبې ماښام ازادي راډیو ته وویل
ناچاودو توکي شته په خپل ځای پاتې دي. ولایتي ادارې په تیر کې څو ځله غوښتنه کړې ده د نړیوال موسساتو مرکزي حکومت نه چې راشي او دغه سیمو د زاړه مینونو او ناچاودو توکي پاکي، او اوس هم بار بار غوښتنه کوي د نړیوال موسساتو سره په دې باندې خبرې هم شوې دي. او دغه پیښه هم چې کامدیش ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د ناچاودو توکو له امله رامنځته شوې ده، څلور تنه ماشومان پکې ټپیان دي.
د یادولو وړ ده چې شاوخوا دوه نوي کاله وړاندې د کوشتوز او کامدیش اوسیدونکو ترمنز د ځمکې او اوبو پر سر دښمنی پیل شوه. په دې دښمنۍ کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کوشتوزیانو کورونه سوځول شوي، لارې ګودرې یې هم ورانې شوي او ټول ولس یې کډوال شوی و. تیرو حکومتونو څو ځلې د روغې جوړې هڅې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکي په دې بریالي شول چې د دواړو ولسونو ترمنځ دښمني پای ته ورسوي او کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. که څه هم چې د کوشتوز په سلګونو کسان د خپلو کورونو، ویالو، لارو او نورو شیانو جوړولو لپاره ستانه شوي، خو د مینونو د چاودېدو له ویرې په ډاډه زړه نه ګرځېدلی شي او نه هم کار کولی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لکلونو وروسته د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم له میوو حاصل ترلاسه شوی دی. د دې فارم د پنځلس ډوله میوو پر سلګونو ډولونو څېړنه ترسره شوې چې ډیرو یې مثبته پایله ورکړې ده. د دې کرنیز څېړنیز فارم د دې فارم مسؤلان وایي د انګورو او انارو په ګډون له آب و هوا سره د برابرو ګڼو نوې میوو د ترویج هڅې بریالۍ شوې دي، او نور بزګر هم دې ته هڅوي چې د همدغه فارم له څېړنیزو نیالګیو څخه ګټه پورته کړي او په خپلو باغونو کې کینوي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د کوکران کرنیز څېړنیز فارم دی چې له 2003 کال راهیسې پر سلګونو جریبه ځمکه د 15 بیلابیلو میوو پر 928 ډولونو درختو یا ونو څېړنه پیل شوې وه چې تازه یې مسؤلان له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم مسؤل انجینر محمود الله نوري وای په دغه فارم کې ایښودل سو ټولو میوه لرونکو ونو د کندهار په چاپریال کې وده کړې چې سش کالې له وخت وړاندې حاصلات هم ترلاسه شوي دي.
په دغه میوه کې چې 15 ډوله میوه ده، او د 15 ډوله میوه 928 قسمونه تر څېړنې لاندې نیول شوي، او تر 2019 کال پورې د دې ټولو څېړنې نتیجه شوې، کتابونه یې چاپ شوي، په لابراتوار کې کتل شوي. یوغو د شاخونو، د کدونو، د میوې، د میوې د وزن، د میوې د اندازې په ټولو باندې څېړنه شوی.
د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم میوه لرونکي ونې هرات، مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو ته هم د څېړنې لپاره استول سوي دي. شاغلی نوري وایي په دې فارم کې د روزل سو 928 ډوله میوه څخه بڼوال کولای سي د زیات عاید ترلاسه کولو لپاره باغونه هم جوړ کړي.
دغه میوه چې دلته کرل شوی په دې کې داخلي او خارجي ټول میوه موجود دي. په کندهار کې که وګورو هیڅ میوه تر اوسه نه ده پخه، اما د کندهار د تیړنیز فارم میوه چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخه دي، کولی شو بازار ته وړاندې کو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوه چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې، د دغه میوه نیالان باغونه جوړ کړي.
د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم کارکونکو فضل محمد او عبدالناصر بای په اسری بڼه د باغونو جوړول د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د اوبو سپما کې هم مرسته کولای شي.
دغه پر کې د شاغه جیوی دی، دا د شپول دی، نو دا د اوبو د شي زرزر غواړي، په دغه خاطر باندې شاغه جیوی یعنی لوار اوبو یعنی نیم متر درې چاره کو اوبو کې ودری، په دې کې خالد شي اوبو تیر شي، دغه تو پرېسته دی وطن او دغه ځای.
چې دا درخت مراز وکي بیا په وخت مور دوا پر پاشو، چې دا درخت مراز وکي پاجو ور دا د واده، چې دا ته وکي دا درخت مراز وکي بیا دا دوا مش پر پاشو د ماشين په ذریعہ باندې، او دا شوتا کړو پښ پر ورځ کې مش پر پاشو دا دوا باندې.
د کندهار د کوکران د کرنی څېړنیز فارم مسؤلان وایي که امکانات زیات سي کولای سي راتلونکي کې د دغه فارم میوه بازار ته وړاندې او کافي عاید ترلاسه کړي. دغه فارم پر 45 جریبه ځمکه جوړ دی، او د څېړنې لپاره د میوه، اوبو او خاورې مجهز لابراتوار هم لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروئ. په دې بحث کې مو د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستیو سرحدي شخړو پر موضوع کتنه کړې ده. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو.